د مخام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په دې نیم ساعته وروستۍ پښتو خبري خپرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تهران کې ولیدل. افغان ولسمشر په دې لیدنه کې په له اسلامي دولت یا داعش وسلوالو سره په مبارزې ټینګار وکړ او د سیمې هیوادونه وهڅول چې د دې ډلې د ځپلو په خاطر باندې همکاري وکړي. په دې اړه درته رپورټ خپرو. همداراز به واورئ چې د ننګرهار مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو نن د جلال آباد ښار کې د پرونی انتحاري حملې د غندلو په خاطر سره غونډ شول. نور رپورټونه هم درته خبرو. خو په سر کې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو ته غوږ دو چې فرشتي جلالزئی جوړ کړي.
د افغانستان او ایران ولسمشران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پوځي عملیاتو د پیل امکان شته. ملګرو ملتونو سازمان وایي افغان ښځې باید د قانوني لارو څخه د خپلو ستونزو د حل کولو امکانات پیدا کړي. او د ایران ستر مذهبي مشر نن وویل چې امریکا په سیمه کې د ستونزې اصلي لامل دی. پوره خبر نواری. د افغانستان او ایران ولسمشرانو نن د اسلامي دولت پلوم د وسلوالو ډلې پر ضد مبارزې لپاره په خپلو کې د همکارۍ د پراختیا ژمنه کړې. دوی یو شمېر موافقه لیکونه هم لاسلیک کړي. ولسمشر محمد اشرف غني نن په تهران کې ویل زموږ خلک هر ورځ مري او له بربریت سره مخامخ یو. د ایران د خبری رسنیو په حواله دواړو ولسمشرانو نن په تهران کې خبری غونډې ته د ایران او افغانستان ترمنځ د تروریزم په وړاندې د ګډو پوځي عملیاتو د پیل امکان یادونه هم کړې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې دواړه هیوادونه د داعش په وړاندې په مبارزه کې د استخباراتي معلوماتو شریکولو او د اړتیا په صورت کې ګډو پوځي عملیاتو ته اړتیا لري، ځکه چې په سیمه کې خطر یوازې په یوه هیواد پورې محدود نه پاتې کیږي او د خورېدو په حال کې دی. ملګرو ملتونو نن وویل د هغو افغانو ښځو لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي باید عدالت ته د رسیدو امکانات زیات شي. د دې سازمان په رپورټ کې چې نن خپور شوی راغلي چې له 110% ښځو چې د دوی په سروې کې خبرې ورسره وسوې یوازې 15 تنه ویلي چې ستونزې د افغانستان د عدلي سیستم په مرسته حل سوې او تیری کوونکي تر جنایي څېړنو وروسته محاکمه او مجازات شوي دي. د ملګرو ملتو سازمان ویلي په افغانستان کې د کورنۍ تشدد زیاتې پیښې د قضایي او عدلي ادارو پر ځای د منځګړیتوب او د کورنیو معاملو له لارې حل کیږي. او د افغانستان د یو شمېر ختیځو ولایتونو زیات خلک د مدني ټولنې فعالان او د بشري حقونو ملاتړ کوونکي نن په جلال آباد کې د پرونۍ خونړۍ حملې په ځای کې راغونډ شوي وو او له حکومته یې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. د دې مظاهرې یو ګډونوال نن ازادي راډیو ته وویل
په دې سیمه باندې پرون وحشت تیر شو. نن د ځوانان راغلي دلته خپل غږ د مدني حرکت په توګه باندې دلته موږ پورته کړو. موږ د قاتلینو د محاکمې غوښتنه وکړه.
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو داسې خبره ده چې امریکا خبره کړي څو ایران نړیوالو ته د ګواښ په توګه څرګند کړي. خامنه‌ای نن د ایران پوځي قمندانانو ته وویل
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها
دا جعلی افسانه چې ایران اټمی وسلې جوړوي امریکایانو او اروپایانو او د هغوی یو شمېر نورو لاس پتو خبره کړې ده. خو څو موږ د تهدید د سرچینې په توګه څرګند کړي خو دوی په خپله د داسې تهدید سرچینه دي. د ایران ستر مذهبي مشر زیاته کړه چې نړیوال قدرتونه ایران ته له پوځي اړخه تهدیدونه کوي او ټینګار یې وکړ چې حتی داسې هم نه وي باید د ایران پوځ د هر ډول شرایطو لپاره تیار وي. ویره ده چې نن به لږ تر لږه 100 تنه کډوال چې د لیبیا له سواحلو د مدیترانې په اوبو کې د اروپا په لور روان وو د بیړۍ د ډوبېدو له امله مړه شوي وي. د ایټالیا سمندري ساتونکو نن ویلي دا بیړۍ د لمپیډوسا ټاپو په لویدیځ کې د لیبیا په اوبو کې ډوبه سوې. 28 تنه ژغورل شوي او 24 جسدونه تر اوسه موندل شوي دي. نن د کاتولیکي کلیسا مشر پاپ فرانسیس په واتیکان کې د دعا په مراسمو کې د دغو خلکو په اړه وویل
sono uomini e donne come noi.
دای وای هغوی زموږ په څیر ښځې او نارینه دي. زموږ هغه خویندې او ورونه دي چې د جګړې قربانیانو او د ښه ژوند په لټه کې د لوږې او بدبختۍ څخه تښتېدل هغوی د خوشحالۍ په لټه کې وو. د مهاجرت نړیواله اداره اټکل کوي چې په تیرو تقریبا درې نیمو میاشتو کې 60,000 کډوال چې زیات یې د منځني ختیځ او د افریقې د شمال د هیوادونو دي د ایټالیا خاورې ته رسیدلي وي، خو نږدې 900 تنه ایټالیا ته د رسیدو لپاره تر اوسه په سمندر کې مړه شوي دي. ملګري ملتونه وایي د عراق په انبار ولایت کې تر 90,000 زیات خلک د حکومتي ځواکونو او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې ترمنځ د روانو نښتو له امله بې ځایه سوي. په عراق کې د ملګرو ملتو د بشري مرستو د هماهنګۍ د پروګرام مشري لیز ګرانډې نن وویل چې وضعیت ډېر خراب دی او یوازې د عاجلو بشري مرستو د ورسېدو په صورت کې خلک ژغورل کېدلی سي. او د اسلامي دولت په نوم وسلوالو یوه نوې ویډیو خپره کړې او ادعا کوي چې په لیبیا کې د لږ تر لږه 150 ایتوپیایي مسیحیانو سرونه پرې کړي دي. دا په ویډیو کې چې تقریبا 90 دقیقې د لیدل سوي چې وسلوالو کسانو د 200 تنو سرونه د سمندر پر غاره پرې کړي دي او یو بل ځای کې شپاړس کسیزه ډله ده چې په بیدیا کې په مرمیو ویشتل کېږي. دا هغو نورو ویډیوګانو ته ورته ده چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې خپرې کړې وې.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپاړه هم کتلای شي په دې ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې خپل سیال حسن روحانی سره وکتل او ټینګار وکړ چې له داعش یا اسلامي دولت ډلې سره باید په ګډه باندې ټول هیوادونه مبارزه وکړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې مدني فعالانو او ګڼ شمیر خلکو په جلال آباد ښار کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په خاطر سره ټول شول او دا پیښه یې وغندله.
د غونډې برخوال او لارینوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هیواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړئ، پردۍ جګړه زموږ کور ته مه راوړئ.
افغانستان د کورونې چارو وزیر نن د مشرانو جرګې په استجوابیا غونډه کې ویل چې افغان سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول مقابلې توان لري.
وقتی که مسائل ما میگیم مانایی نداره کمی و کاستی ها نیروهای امنیتی تان دسته بالاتر دارد و کلشان ادایت داده شد تا جایی که به ما تانه مراحتی ایج دشت افغان نکنه.
نور مسائل هم در تخبر و ترپای لنگ سرپاد شه. د افغانستان جمهور رئیس له خپل ایرانی سیال سره په دوه اړخیزو او سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی او حسن روحانی د یکشنبه په ورځ په تهران کې تر لیدنې وروسته یو خبری کانفرنس ته وینا وکړه. افغان ولسمشر له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره په مبارزې ټینګار وکړ او د سیمې هیوادونو وهڅول چې باید په دې امر کې متحد واوسي. دا لومړی ځل دی چې محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه له لوړپوړي پلاوي سره ایران ته ځي. رحمت الله افغان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان جمهور رئیس ویلی د اسلامي دولت یا داعش د ځپلو لپاره باید د سیمې ټول هیوادونه په ګډه کار وکړي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې ایران ته د خپل سفر پر مهال له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. ایرنا خبری آژانس ویلی چې افغان ولسمشر د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هم د سیمې د هیوادونو ګډه څو اړخیزه همکاري مهمه بللې ده. اشرف غنی ایران ته له رسیدو وروسته له خپل ایراني سیال سره په یوه ګډه خبري ناسته کې ویلي، په اوسنیو شرایطو کې چې سیمه د تروریزم له ګواښ سره مخ ده، د دو اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو پراختیا ډېره مهمه ده. ولسمشر غنی په دې ناسته کې ویلي چې افغانستان او ایران دواړه ژمن دي چې په خپلو اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي او په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د راستنېدو زمینه برابره کړي. د ایران او افغانستان په ګډه پوله کې د مخدره موادو د قاچاق او د تروریزم په وړاندې پر مبارزې هم دواړو مشرانو ټینګار کړی. دواړو مشرانو همداراز د افغانستان او ایران ترمنځ په اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د قانونو په برخه کې په پانګونو خبرې کړې دي. په دې خبرو کې موافقه شوې چې ایران ته د زده کړو او کاروبار په خاطر تلونکي افغانان باید د دې هیواد ویزې ترلاسه کړي. دا لومړی وار دی چې محمد اشرف غنی د افغانستان د جمهور رئیس په توګه ایران ته ځي. ښاغلي غنی د ایرانیانو له هر کلي مننه کړې او له ایراني ولسمشر حسن روحاني غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي. له افغان ولسمشر سره په دې دوه ورځني سفر کې د بهرنیو چارو، قانونو او مالی وزیران او د اجرایه ریاست دویم مرستیال او د ملي امنیت سلاکار ملګرتیا کوي. اخوا کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید له ایران سره په هره برخه کې شوې ژمنې تعقیب کړي. دوی وای ایران باید یوازې تش په نوم ځان د افغانستان دوست ونه بولي، بلکې د افغانستان د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپله رښتینې همکاري ثابته کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو خبرونه پر ویپاڼې هم اوریدل شي. پاتې ده ازادي راډیو ټکی اورک. په ننګرهار کې سلګونه خلکو مدني فعالانو د جلال آباد ښار په مخابراتو چوکي د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په هدف سره ټول شول. دوی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي. پرون په جلال آباد ښار کې انتحاري حمله وشوه چې پکې 34 کسان ووژل شول او 115 نور ټپیان شول. بلړه شاه محمود شینواری یو رپورټ را لېږلی.
د جلال آباد ښار د پرونی پیښې وروسته په دې ښار چوپه چوپتیا خوره ده او اوس هم د ګڼ شمېر دوکانونو دروازې تړلې، د مارکیټونو ماتې خښې پر سړکونو پرتې دي، د پیښې ځای په اوبو وینځل شوی خو لا هم د وینو رنګ پرې پاتې دی او د خلکو په څیرو کې د ویر نښې ښکاري. ولسونه خپل دغه درد په ماتم نمانځي. په همدې خاطر د ننګرهار مدني فعالانو، قومي شوراګانو، ځوانانو او له کونړ څخه راغلو ولسونو د یو مدني حرکت له لارې د جلال آباد پرنۍ پیښه په کلکو ټکو وغندله او دا یې وحشیانه عمل وباله. دغو خلکو چې شمېر یې سلګونو تنو ته رسېده په پرونۍ پیښه ماتم وکړ او د شیرزي لوبغالي څخه تر پیښې ځای پورې مدني حرکت ترسره کړ. ماتم کوونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا د هغه چا کار وباله چې د انسانیت له دایرې څخه لرې دي. دوی له چارواکو هم ګیله وکړه چې ولې په دې ماتم کې ورسره شریک نشول.
داسې عامې وژنې، دا یوه ټول وژنه وه. داسې ټول وژنې هېڅ دین نشي توجیه کولی. په نړۍ کې هېڅ یو دین د دې اجازه نه ورکوي چې انسانان دې وژل شي. دا کار چې هر چا ترسره کړی دا هېڅ انسانان نه دي. هغوی سر د چوکیو غم دی، هغوی سر د ملت غم نشته دی. د ملت غم د ملت د خلکو سره دی چې راشي دلته نن موږ سره اوږه په اوږه ودرېږي. زمونږ شهادت ومانځي دوی. دوی خو دومره حد اقل یو 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 چارواکی نن په دې غونډه کې نشته دی چې څه چې تیر شو دلته، څه وشو دلته، په چا تیر شو. هغه ځمکه سوځي چې اور پرې بل دی.
دلته پرون د وینو سیلابونه په دغه سیمه کې وبهېدل. دلته د وحشت هغه انتها وشوه. دا چې هر چا وکړه، هر ظالم وکړه، هر قاتل وکړه، دا واقعا د هغه تر ټولو هغه پس کار په دې سیمه کې، په دې سیمه باندې پرون وحشت تېر شو.
د دې ماتم کوونکو یو تن انجینر راحت ګل زیارمل پر مرکزي دولت غږ وکړ چې دا یوه لویه غمیزه ده او دوی باید د ملي ماتم اعلان کړی وای.
ولسمشر د هیواد په ځینو حساسو پیښو کې ډېر زر غبرګون څرګندوي، لیکن ولې زموږ ولسمشر، ولې زموږ ټول حکومتي دستګاه، ولې دوی پرون دومره بې غوري کړې ده؟ لږ تر لږه دا پرونۍ نیټه باید د افغانستان په جنتري کې دا د ملي ماتم په نوم باندې ثبت شي. هر کال دغه یوه ورځ باید ملي ماتم وي.
یو شمېر نورو مدني فعالانو بیا د ننګرهار پر پوهنتون انتقاد وکړ چې دا ډول ظلم پر وړاندې چوپ پاتې کیږي او د هغوی مدني حرکتونه یوازې دورانکاری پورې تړلې دي. مدني فعال شریف الله ناصري وایي لازمه وه چې نن د ننګرهار پوهنتون محصلینو هم د دې پیښې غندنې په موخه غږ پورته کړی وای.
دا چې نن کوم مدني حرکت د مدني ټولنو لخوا نه ترسره شو، د شنبې د ورځې د ناورین په اساس باندې متاسفانه د ننګرهار پوهنتون نه محصلینو نه استادانو، حال دا چې دی خپله یو استاد هم په پیښه کې قرباني شوی او ګډون یې ونه کړ، هېڅ موږ سره همکاري ونه کړه. دوی سره دا خبره د شپې له خوا نه همانګه کړې وه. دی یوازې د فلسطین او د مصر په غم ژړلو ته ډېر تکړه دي. دی د داعش بیرغونو، د طالبانو بیرغونو، شعارونو ساتلو او پاللو ته تکړه دي. دی سره دې ولس هېڅ غم نشته.
ماتم کوونکو وروسته یو پرېکړه لیک هم خپور کړ چې په یوه ماده کې د دولت له وسلوالو مخالفینو غوښتل شوي چې له ورور وژنې لاس واخلي او خپل مخونه دې خلاص کړي تر څو افغانان خپل قاتل نو پیژني.
د غونډه برخوال او لارینوال پر مخالفینو هم غږ کوو چې نور نو په دې او هغه نامه په هیواد کې افغان وژنه او انسان وژنه بس کړي. پردی جګړه زموږ کور ته مه راوړئ.
دغه پیښه تېره ورځ د جلال آباد ښار د مخابراتو په څلورلارې کې ترسره شوه چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په خبره له دې پیښې څخه ورته 34 جسدونه او 115 تنه زخمیان ورول شوي وو. د دې برید مسؤلیت د اسلامي خلافت په نامه یوې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی.
و موریدل چې په جلال آباد ښار کې مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو د پرونی پیښې غندنه وکړه او پر وسلوالو مخالفینو یې غږ وکړ چې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي د جلال آباد په څیر خونړۍ پیښې افغانان د داعش په وړاندې لاسره یو موټی کوي. داعش په دې وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړي او د لومړي ځل لپاره یې په جلال آباد کې د یوې خونړۍ پیښې مسؤلیت ومانه. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی وایي په افغانستان کې د داعش د موجودیت په اړه باید څېړنې وشي، خو کارپوهان بیا په دې باور دي چې داعش د پاکستان لخوا تمویلیږي. په دې اړه د حمیدي هارون عثمان راپور ته غوږ دو.
په جلال آباد کې وروستۍ خونړۍ حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست د خلکو هغه شک په یقین بدل کړ چې د داعش د فعالیتونو په اړه یې درلود. خو د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډول حملې د داعش په وړاندې افغانان لا یو موټی او اراده یې پیاوړې کوي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د جلال آباد په څیر حمله چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست څه پیغام لري داسې وویل.
تروریستان هیڅکله پیاوړي نه دي او هیڅکله او په هیڅ ځای کې قوي نه وو. موږ افغانانو په تیرو دیارلسو کلونو کې قوي اراده ښودلې، نن هم پیاوړي یو. غږ مو اوچت دی او انشاءالله 10 میلیونه افغانان به د دې تروریستي شبکو په وړاندې چې محدود دی مبارزه وکړو او خپل هیواد به وژغورو.
د تیرې شنبه په ورځ په جلال آباد ښار کې په یوې خونړۍ انتحاري حمله کې څه باندې 10 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. پخوا تر دې حکومت د داعش د موجودیت په اړه ضد او نقیض راپورونه خپاره کړي، خو دا لومړی ځل دی چې د داعش ډله د یوې حملې مسؤلیت مني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازی نیکولاس هایسن بیا وایي افغان حکومت ته پکار ده چې د داعش د موجودیت په اړه څېړنه وکړي.
موږ تر اوسه نشو ویلی چې د داعش موجودیت به د بشري حقونو نقص نور هم زیات کړي. داعش په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي خو د څرنګوالي په اړه یې ضد او نقیض څرګندونې کېږي. څوک وایي دا د داعش اصلي پدیدی دي او څوک وایي پخواني وسلوال دي، خو یوازې یې بیرغ بدل کړی. دا ټول مسایل څېړنو ته اړتیا لري.
په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې حکومت باید هغو راپورونو ته ارزښت ورکړي کوم چې په افغانستان کې د داعش د ډلې د موجودیت په اړه ورکول کېږي. ښاغلی کوهستانی وایي که حکومت غواړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه وکړي باید له پاکستان سره په خپل سیاست کې بدلون راولي، او دا ځکه چې داعش تمویلوي.
مالی مرستې له پاکستان نه کېږي، د خلیج د هیوادونو له لارې انتقالېږي. باید پاکستان له دې قضیې سره جدي چلند وکړي. که غواړي داعش د طالبانو ځایناستی کړي او په خپله یې مشري وکړي، څه نا څه باید افغان حکومت خپل سیاست د پاکستان په وړاندې بدل کړي.
یو شمېر وسلوالو د لنډو ویډیوګانو او تبلیغاتو له لارې ځانونه په افغانستان کې د داعش د ډلې غړي معرفي کړي، او ډېر شمېر خلک دا راز تبلیغات ویرونکي ګڼي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا له طالبانو هغه جدا شوي وسلوال دي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال نه دي، او غواړي په افغانستان کې د بهرنیو په لمسون جګړې ته دوام ورکړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر استخباراتي نیمګړتیاوي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو لاملونه بولي. نورالحق لومي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د هیواد د نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د مشرانو جرګې په استجو بیا غونډه کې وکړي. ښاغلي لومي زیاته کړه چې افغان سرتیري له وسلوالو مخالفینو سره د هر ډول مقابلې توان لري. په عین حال کې د افغانستان د وسلوال ځواک د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد له حکومت څخه وغوښتل چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د سولې غوښتلو پر ځای خپل سرتیري تجهیز کړي. تفصیل د سید کمال شارف په ریپورت کې.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د حملو او امنیتي ستونزو ډېرېدل د دې سبب سول چې مشرانو جرګه امنیتي مسؤلان استجوابیه غونډې ته وروبولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لومي د وسلوال پوز د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام د دې جرګې د یکشنبې ورځې غونډې ته وربرل سی وو. د کورنۍ چارو وزیر د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې په امنیتي ارګانونو کې ستونزې تایید کړې او ویې ویل چې د هواري لپاره یې هلې ځلې دوام لري. ښاغلی ولمی د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ نشتوالی، د فساد موجودیت، په سیمه ییزو پولیسو کې د یووالي نشتوالی او د وسلوال مخالفینو څخه د ځینو کسانو ملاتړ د هیواد د امنیت پر وړاندې لوی خنډ وباله. دی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه ډېر پیاوړي دي، تر کومه ځای چې ما پورې اړه لري ټولو ته مې ویلي چې د هیڅ وسلوال مراد ونه کړی. لکه څرنګه چې د دې هیواد بچیان د خاور سره سموي، دوی هم همدارنګه د خاور سره سم کړی. موږ په خپلو استخباراتي برخو کې خپلې ځینې نیمګړتیاوي وینو. د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسؤلین په جلال آباد ښار کې د شنبې ورځې تر خونړۍ حملې وروسته چې پکې 4 تنه ووژل شول او 115 تنه نور ټپیان شول، د دې جرګې استجوابیه غونډې ته وروبلل. د ننګرهار خونړۍ پیښې تر څنګ په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو وژل کېدل او په زابل ولایت کې د یو دیرش مسافرو برمته کېدل بل هغه موضوع ده چې له امله د ملي شورا غړي سخت اندېښمن کړي دي. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په ننګرهار، نورستان، غزنی، بدخشان، فاریاب او هلمند ولایتونو کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او زیاته یې کړه چې اوس مهال د دې ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د دغه سناتورانو په وینا وسلوال طالبان په دغه ولسوالیو کې له خلکو څخه پیسې اخلي او هغه کسان چې د دوی له غوښتنو څخه سرغړونه کوي په مرګ ګواښي. دغه راز د افغانستان د وسلوال پوځ د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد وایي چې د اسلامي دولت ډله اوس مهال په افغانستان کې د تخفه کېدو په حال کې ده، خو وایي چې خپل اهداف ته به ونه رسیږي. د اردو سره باید تل د افغان حکومت ملاتړ ورسره وي او موږ هیڅ وخت تاسو نه مجبورو چې تاسو د یو ډیر ضعیف موقف څخه د افغانستان دښمنانو ته د سولې وړاندیز وکړئ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش دومره د اندېښنې وړ نه بولي. د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام د استخباراتو په برخه کې ستونزې مني، خو وایي چې دا همغه طالبان دي او د سپین بیرغ پر ځای تور بیرغ پورته کړی دی. ورز القاعده زموږ او ستاسو دښمن وو، کوزور درلودي او زموږ او ستاسو سره جنګېدل. د ازبکستان، تاجکستان او د منځنۍ اسیا مخالفین افغانستان ته داخل شوي دي او غواړي له هلمند، زابل لارې خپل کورنۍ د هیواد شمال ولایتونو ته انتقال کړي او غواړي چې خپل فعالیتونه هلته پیل کړي. په عین وخت کې یو شمېر سناتورانو له متحده ایالاتو سره د افغان حکومت لخوا د امنیتي تړون لاسلیک کول د امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل وباله او ویل چې امریکا باید په افغانستان کې د تروریستانو د هر ډول عمل په وړاندې ځواب ووایي. په دې وروستۍ کې په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د هیواد د ملي شورا تر څنګ عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې دولت باید د وسلوال مخالفینو د ځپلو په برخه کې جدي اقدامات وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته غوږی است. د افغان ولسمشر خوښي سلاکار وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو او د ښځو د ملاتړ د بیلابیلو ادارو له هڅو سره سره لا هم افغان میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخې دي. عبدالعلي محمدي د یکشنبې په ورځ د خبرې د ښځو لپاره د یو علمي او څېړنیز کانفرنس د جوړېدو پر مهال وکړې. په عین حال کې د ښځو چارو وزارت وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان میرمنو ته د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحب په ریپورټ کې اورو.
د افغان ولسمشر حقوقي سلاکار وایي تر هغې چې په ټولنه کې ښځې ته د انسان په سترګه ونه کتل شي او د دوی هویت ته درناوی ونه شي، د ښځو په وړاندې ستونزې به همداسې پاتې وي. عبدالعلي محمدي دا خبرې د یک شنبې په ورځ د افغان میرمنو لپاره د یو څېړنیز او علمي کنفرانس د جوړېدو پر مهال وکړې. نوموړي وویل چې اوس هم په افغاني ټولنه کې له ښځو د یوې وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي. خغلی محمدی وویل د ښځو په وړاندې د ټولنې د نوړ ذهنیت د لمنځوړلو لپاره باید هڅې جدي شي تر څو نارینه د ښځې له نوم اخیستلو نور د شرم احساس ونه کړي او ښځې ته د انسان په سترګه وګوري.
بیایم اول مسئله هویت زن افغان را حل کنیم و زن افغان را به عنوان یک انسان
راضی چې لومړی د ښځې د هویت مسله حل کړو او افغان ښځې ته د یو انسان په سترګه وګورو او دا مسله د زړه د کومې ومنو. کوم پروګرامونه چې په دې برخه کې نیسو له همدې عمله تر نن ورځې پورې یې نتیجه نه ده ورکړې. په خوشنۍ سره چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، د ښځو په وړاندې جنایت هره ورځ د زیاتېدو په حال کې دی او ښځو ته ورځ تر بلې په سپکه سترګه کتل کېږي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په افغاني ټولنه کې نه یوازې له ښځو د وسیلې په ډول کار اخیستل کېږي، بلکې په قومي لانجو کې د ستونزې د حل لپاره هم له دوی ګټه اخیستل کېږي او په بدو کې ورکول کېږي. د ولسمشر حقوقي سلاکار وویل چې د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو د اساسي حل لپاره د دوی هڅې زیاتې شوې دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې لا هم افغان میرمنې په بېلابېلو سیمو کې له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د دغو تاوتریخوالو وروستۍ بېلګه د فرخوندې په نوم هغه نجلۍ وه چې په عام محضر کې د یو شمېر قهرېدلو کسانو لخوا ووژل شوه. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت بیا وایي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې دې وزارت د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. د دې وزارت سرپرسته مژګان مصطفوي هم د ښځو په وړاندې ستونزې مني، خو وایي چې د حل لپاره یې هڅې زیاتې کړې دي.
پیشرفت هایی که صورت گرفته قابل ملاحظه بوده ولی مشکلات حل نشده.
کوم پرمختګونه چې سوي دي د پام وړ دي، خو ستونزې لا هم نه دي حل سوي. او د دې ستونزې د حل لپاره باید ټول خلک سره یو موټی سي. په تیرو 14 کلونو کې کوم بدلون چې موږ هڅه وکړه او رامنځته سو واقعا ګټور وو، ځکه د هیواد په 14 ولایتونو کې چې د ښځو ژغ پورته کیږي، دا هغه ژغ دی چې د ښځو چارو وزارت یې پورته کوي.
له دې ټولو سره سره یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې د ملي وحدت حکومت باید د ښځو په وړاندې د روانو ستونزو او تاوتریخوالو د لمنځه وړلو لپاره باید بنسټیز کارونه وکړي او د عامه پوهاوي پروګرامونه زیات کړي.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوي منځنۍ څپه خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو یو راپور کې راغلی چې هغه افغان حکومتي چارواکو چې د پولیسو د څارنې دندې درلوده په اداري فساد کې د ککړو پولیسو پر ضد شکایتونو مخاوني ولا. دغه راپور غوښتنه کوي چې د پولیس باید له خپلو دندو لیرې شي. ملالې بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې د افغان پولیسو څارونکو د پولیسو پر خلاف د اداري فساد اړوند شکایتونو مخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو راپور د دغه پولیسو له دندو لیرې کولو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د پراختیا اداره یا یو ان ډی پی پلټنه کوي چې ولې د دغه ادارې خپلې څانګې د افغانستان لپاره د نظم او مقرراتو ساتلو وجهي صندوق یا لافټا چې دا راپور یې جوړ کړی دی، د جنوري په میاشت کې د دې راپور د سپارلو پر مهال د ملګرو ملتونو له لوړ پوړو چارواکو سره نه کړ شي. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې دا د افغانستان لپاره د نظم او مقرراتو ساتلو وجهي صندوق یا لوفټا په اړه ورستۍ پښتنې دي چې له نړیوالو مرستندویانو څخه له 2002 کال راهیسې شاوخوا 3.6 میلیارد ډالر د افغان پولیسو د ماشونو او نورو لګښتونو لپاره ترلاسه کړي دي. لوفټا دا راپور تیر کال جوړول پیل کړ چې وګوري ولې د شکایاتو پر 24 ساعته تلیفوني خدماتو سربیره اصلي سیستم د پولیسو د تخلف په اړوند قانوني څار کې پاتې راغلی دی. د لوفټا د راپور له مخې د یو کال په موده کې له 2000 شکایتو څخه یوازې 9 د کورنۍ چارو د وزارت د پلټنې عمومي ریاست ته د قانوني څار لپاره وړاندې سوي دي. د راپور له مخې د دې ادارې مشر حکیم نجرابی او د دفتر چارواکو یې د شکایتونو له پامه وغورځول او یا یې د شکایتونو مخه نیولې ده. رویټرز خبري اجانس د ملګرو ملتونو د دغه راپور له متن څخه لیکلي چې په دغه اداره کې سیستماتیک اداري فساد سته، ځکه چې مشرانو یې نه یوازې اداري فساد زغملی بلکې ورسره مرسته کړې ده او په ځینو مواردو کې برخه پکښې اخیستې ده. راپور د نجرابی او نورو ټولو لوړپوړو چارواکو له خپلو دندو د لرې کولو غوښتنه کوي. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلی نجرابی ټول تورونه رد کړل او ویل موږ په 1993 کال کې د افغانستان د ملي پولیسو د تخلف او سرغړونو سره اړوند تر 2100 زیاتو قضیو ارزونه کړې ده. هغه موارد چې د جرمي مسایلو سره اړوند وو څارنوالۍ ته وسپارل سول او پاتې قضیې چې انضباطي، تهدیدي او توصیه وې د کورنۍ چارو وزارت ته مو لیږلې دي. همدا اوس زموږ د پلټنې ټیمونه 23 ولایتو ته تللي او څارنه کوي چې زموږ د سرتیرو امتیازات او حقوق ورته رسېدلي که نه. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یا یو ان ډی پی رویټرز خبري اجانس ته ویلي چې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د خپلواکې ګډې څارنې او ارزونې کمیټې یا ام ای سي ته د راپور یوه کاپي استولې ده. تیر کال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار پر لوفټا انتقاد کړی و چې ملیونونه پیسې یې اخیستي خو خلک یې نه دي استخدام کړي. په 2012 کال کې له دې ادارې څخه د استخدام د فساد په اړه پلټنې سوي وې.
افغان حکومت وی بی سوادی لا هم په افغانستان کې یو جدي ستونزه ده او باید په وړاندې مبارزه وشي. د سرګندونې د جمهوري ریاست دوهم مرستیال سرور دانش د یکشنبې په ورځ په کابل کې د لیک لوست ملي کانفرنس پر مهال وکړي. ابراهیم صافی په دې اړه رپورټ لري.
کاسه هم په تیرو شاوخوا څوارلس کلونو کې افغانستان د پوهنې په بهیر کې ښې لاسته راوړنې درلودې، خو لا هم د هیواد نږدې 15% خلک له لیک لوست څخه محروم دي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال سرور دانش د لیک لوست د ملي کانفرنس پر مهال وویل چې بې سوادي یوه اساسي ستونزه ده او باید د دې ستونزې هواري ته جدي هڅې وشي.
کیدای سي دقیق ارقام نه وي، خو روښانه ده چې د باسواده خلکو ارقام ډیر کم او د بې سوادۍ ارقام ډیر لوړ دي. اوس د سواد کچه د یو دیش نه نیولې تر شپور دیش پورې اټکل سوې ده. په تاسف سره د اویا سلنه په شاوخوا کې بې سواده لرو.
د بی سواده ستونزه په داسې حال کې جدي بلل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم لړنګېدو وروسته د پوهنې په برخه کې ښه پرمختګونه وشول او میلیونونه ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوه. خو له دې پرمختګونو سره سره لا هم په ځینو سیمو کې د ناامنیو له امله یو شمېر ښوونځي بند دي او ماشومان له زده کړو محروم پاتې دي. په همدې حال کې د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د بې سوادۍ په وړاندې مبارزه یې د پروګرامونو په سر کې ده او هڅه کوي چې د هیواد په کچه د ښوونې او روزنې اسانتیاوې زیاتې کړي. د دې وزارت سرپرست محمد شفیق سمیم وایي چې دا هڅې به په متوازن ډول د هیواد په هر برخه کې پرمخ ولاړې شي.
ازادي راډیو مو د دې نیم ساعت وروسته پښتو خبری خپرونی وروسته راپور واورید. په همدې سره رسیږو شپږ نیمو بجو ته زموږ وروسته نیم ساعت د ریښ خپرونه جاوید حسن زاده وړاندې کوي. زموږ استاد دی خدای پامان وي.
تشکر صافی جان، ماندنه باشید. سلام شنونده عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من جاوید حسن زاده با همکاری همکارم عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشتن نگاه.
نخست سرخط چند خبر. رؤسای جمهور افغانستان و ایران روی مبارزه مشترک علیه گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش تاکید ورزیدند. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه داعش در این کشور نیاز به ارزیابی‌های بیشتر وجود دارد و در پی غرق شدن یک کشتی پناهجویان در سواحل لیبیا بیم کشته شدن 700 پناهجو می‌رود. سلام و شام بخیر. در ابتدا خبرهای مربوط به افغانستان. رؤسای جمهور افغانستان و ایران روی مبارزه مشترک علیه گروه تندرو دولت اسلامی و داعش تاکید ورزیدند. رئیس جمهور اشرف غنی امروز در تهران گفت مردم ما روزانه میمیرند و ما با بربریت روبرو هستیم. بر اساس گزارش‌ها رؤسای جمهور دو کشور در یک نشست خبری روی امکان راه اندازی یک عملیات نظامی مشترک علیه تروریسم نیز تاکید ورزیدند و از آن یادآور شدند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که افغانستان و ایران به شریک ساختن معلومات استخباراتی نیاز دارند، زیرا هر دو کشور با تهدید تروریسم روبرواند. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه داعش در این کشور نیاز به ارزیابی‌های بیشتر وجود دارد. نیکولاس هایسم نماینده این سازمان در افغانستان امروز در کابل گفت در مورد موجودیت این گروه در این کشور حرف‌های ضد نقیض وجود دارد. با گفته وی برخی ها میگویند که مخالفین مسلح قبلی آلا زیر نام این گروه به فعالیتشان ادامه میدند. بانک مسئولیت حمله انتحاری دیروز در شهر جلال آباد را که 34 کشته و 125 زخمی بر جا گذاشت، گروه معروف به داعش به عهده گرفت. اما آقای آیسم تأکید کرد که در رابطه به ساعت این موضوع باید تحقیق شود. صدها تن از فعالان جامعه مدنی، شوراهای قومی و مردم عام در شهر جلال آباد دست به اعتراض زدند. این افراد در محل حمله انتحاری دیروز در این شهر تجمع کرده و این رویداد را محکوم کردند. اعتراض کننده ها از حکومت خواستند تا عاملین این حادثه را به پنجه قانون بسپارد. آنان از این که به خاطر این حادثه خونین در کشور از سوی حکومت ماتم ملی اعلان نشده انتقاد کردند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روی بهبود وضعیت زندان‌ها در کشور تأکید می‌کند. سیما سمر رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل موجودیت فساد و ادامه شکنجه در زندان‌های افغانستان را تایید کرد.
به یواخر با وزیر داخله نو ما ملاقات داشتیم. قرار است با میزودی ها ما یک تفاهم نامه را امضا بکنیم که هر قضیه تحت حقوق بشر توسط پلیس یا مسئولین زندان با اونا مراجعه بکنیم و اونا در مقابل پاسخگو باشند، یعنی اقدام بکنند به این کار.
این در حال است که حدود دو ماه قبل یافته های یک گزارش سازمان ملل متحد در افغانستان نشان داد که توقیف شدگان در نظارت خانه های این کشور با انواع مختلف شکنجه و بدرفتاری مواجهند. اما حکومت افغانستان موجودیت شکنجه در توقیف خانه های این کشور را رد کرده است. ادامه خبرها. رسانه های ایتالیایی میگویند در پی غرق شدن یک کشتی پناجویان بیم کشته شدن 700 پناجو می رود. گارد ساحلی ایتالیا می گوید این کشتی دیشب در جنوب جزیره لمپودوسای ایتالیا در سواحل لیبیا غرق شده است. با گفته منبع تاکنون 28 پناجوی غرق شده را نجات دادند. همچنان از پیدا شدن 24 جسد مربوط به این رویداد گزارش شده است. یک نوار ویدیویی که امروز از سوی گروه دولت اسلامی یا داعش نشر شد، کشتار 30 تن از مسیحیان اتیوپیا را در خاک لیبیا نشان می‌دهد. در این ویدیوی 29 دقیقه‌ای 12 تن از قربانیان در سواحل سر بریده، در حالی که 16 نفر دیگر در منطقه بیابانی با فیر گلوله به سرهایشان کشته می شوند. متنی که در روی این تصویر نوشته شده است، کشته شدگان را پیروان صلیب از کلیسای اتیوپیا می خواند. این نوار ویدیویی تازه مشابه به ویدیوهای قبلی این گروه است. در یکی از این ویدیوها که در ماه فوریه نشر شد، کشته شدن 21 اسیر مصری را در لیبیا نشان می داد. رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید ایالات متحده آمریکا به بهانه اینکه ایران تلاش دارد سلاح اتمی تولید کند، میخواست این کشور را به عنوان یک تهدید به تصویر بکشد. آیت الله علی خامنه ای خطاب به قماندانان نظامی کشورش امروز گفت که در حقیقت آمریکا منبع واقعی تهدید است نه ایران. به گفته وی آمریکا با ساختن افسانه سلاح‌های هسته‌ای ایران میخواست این کشور را به عنوان یک منبع تهدید معرفی کند.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها، پشت سرش اروپایی‌ها و بعضی بادنجان دور قاب چینه‌های دیگر علم کردند که بگن جمهوری اسلامی مایه تهدید. نه، مایه تهدید خود آمریکاست.
آیت الله علی خامنه ای همچنان گفت که ایران با تهدید نظامی کشورهای بزرگ جهان روبرو است و در ادامه افزود حتی اگر تهدیدهای آنها آشکار نباشد باید باز هم آماده باشیم. و خبر این که اخیر این که سازمان ملل متحد میگوید در اثر درگیری ها میان نیروهای عراقی و جنگجویان گروه دولت اسلامی 90,000 نفر از ولایت انبار در غرب عراق بیجا شدند. لیز گراند امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد در عراق تا یک اعلامیه ای که امروز نشر شد گفته است وضعیت دراماتیک بوده و تنها کمک های بشر دوستانه میتواند زندگی مردم را نجات دهد. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و در ادامه برنامه به این گزارشات میپردازیم. رئیس جمهور افغانستان در سفر دو روزه‌اش با ایران با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور روی مبارزه جدی با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تاکید کرده است. وزیر امور داخلی افغانستان ضعف استخباراتی و عدم هماهنگی میان ارگان‌های امنیتی افغان را یک چالش جدی و علت اصلی افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌داند. نورالحق علومی در مورد می‌گوید:
با یگان ناتوانی‌های خود در قسمت‌های کشفی و سلاح استخباراتی خود می‌بینیم.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم اختلافات در رابطه با رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پا بر جاست. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست:
در تمام موارد فیصله شده، تصمیم گرفته شده، تنها فلدایی هنوز هم بحثای جریان داره. ما توقع داریم که این مسئله هم بزودترین فرصت حل شود.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به سوادی در کشور را یک مشکل بزرگ می داند. سرور دانش می گوید:
مسلم است که آمار افراد با سواد بسیار کم و میزان به سوادی بسیار بالاست.
و در ادامه برنامه دیگر گزارشات خبری را نیز برایتان داریم. با ما باشید. بارز سلام مجدد. رئیس جمهور افغانستان در دیدار با همتای ایرانیش به مبارزه جدی با گروه دولت اسلامی موسوم به داعش تاکید ورزیده است. محمد اشرف غنی و حسن روحانی روز یک شنبه پس از دیدار در تهران با هم در یک نشست خبری حضور یافتند و در این نشست بر مسائل روابط دو جانبه و منطقه‌ای بحث کردند. نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
رئیس جمهور افغانستان اکنون برای نابودی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش بر متحد شدن کشورهای منطقه تاکید می‌ورزد. رئیس جمهور غنی در دیدارش با حسن روحانی در تهران می‌گوید که نیاز است تا تمامی کشورهای منطقه برای نابودی این گروه با هم متحد شوند. آقای غنی این سخنان را روز یکشنبه در یک نشست خبری مشترک با همتای ایرانیش در پایتخت ایران مطرح کرد. آژانس خبری ایرنا نگاشته است که رئیس جمهور غنی در این دیدار چگونگی تامین صلح و ثبات را در منطقه وابسته به همکاری کشورهای منطقه خوانده است. آقای غنی در سفرش به ایران و دیدار با حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور گفته است در شرایطی که کشورهای منطقه با چالش توریسم روبرو است نیاز است تا این کشورها با هم متحد شوند. رئیس جمهور غنی در این نشست همچنان بر باز شدن یک صفحه تازه در روابط کابل و تهران تاکید کرده و گفته است که تلاش می‌ورزد تا زمینه بازگشت مهاجران افغان را از ایران به افغانستان فراهم سازد. در این گفتگوها توافق شده است افغان‌هایی که برای دریافت کار و تحصیل به ایران می‌روند باید ویزای آن کشور را داشته باشند. مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و توریسم، مسائل سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی، تجارتی و معادن میان دو کشور، بخش دیگر گفتگوها میان رؤسای جمهور افغانستان و ایران در این دیدار بوده است. این نخستین بار است که رئیس جمهور اشرف غنی به حیث رئیس جمهور افغانستان به ایران سفر می‌کند. در این سفر دو روزه رئیس جمهور افغانستان را وزرای خارجه، معادن و پترولیم، مالیه، معاون دوم ریاست اجرایه و مشاور امنیت ملی همراهی می کنند. از سوی هم کارشناسان سیاسی می گویند که افغانستان و ایران دو کشور همسایه بوده و هر دو باید به گونه کامل به تعهدات خود عمل کنند. این در حالی است که ایران در سالهای گذشته به گونه به حمایت از مخالفان مسلح دولت و ایجاد مشکلات در افغانستان دخیل دانسته شده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شما نشرات رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 شنیده می توانید. وزیر امور داخلی افغانستان ضعف استخباراتی و عدم هماهنگی میان ارگانهای امنیتی افغان را یک چالش جدی و علت اصلی افزایش نامنی ها در کشور می داند. نورالحق قلومی وزیر امور داخله که با معاون لوی درستیز قوای مسلح افغانستان و معاون ریاست عمومی امنیت ملی در پیمان به گسترش نامنی ها از سوی مشنان جرگ فراخونده شده بود به این چالش ها اشاره کرد. باز هم نظیفه محبوبی در مورد گزارش دارد.
گسترش نامنی ها در کشور پای وزیر امور داخله، معاون لوی درستیز قوای مسلح و معاون ریاست امنیت ملی را برای پاسخگویی به نشست عمومی مشنان جرگه کشند. نورالحق علومی وزیر امور داخله چالش ها و کاستی ها را در بخش امنیتی کشور میپذیرد و بدین باور است که بیشتر چالش های امنیتی ریشه در ضعف استخباراتی کشور دارد. ناهماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور، فساد و نبود مدیریت در قماندانی ها، عدم واحد بودن مدیریت نیروهای پلیس محلی، حمایت مخالفان مسلح دولت از سوی برخی از چهره ها موضوع دیگری است که آقای علومی آن را چالش بزرگ در برابر امنیت کشور می‌داند.
نیروهای امنیتی تا دست بالاتر دارد و کلشان هدایت داده شده تا جایی که به ما تا مراعات هیچ دهشت افغان نکنه. اونم تو که در خاک و خون میکشانه اولاد از این وطن حق دارین که به خاک و خون بکشانه نشان. ما یگان ناتوانی‌های خود در قسمت‌های کشفی و به سلاح استخباراتی خود می‌بینیم.
مقام‌های وزارت داخله، دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی یک روز پس از حمله مرگبار در ولایت ننگرهار که در آن بیش 150 تن کشته و زخمی شدند به نشست استجوابیه مشران جرگه فراخوانده شدند. در کنار حمله در شهر جلال آباد، حمله مرگبار بر پسته های امنیتی در ولایت بدخشان و ناپدیدی 31 مسافر در ولایت زابل از دیگر نگرانی های هستند که اعضای مشران جرگه را به استجواب این مقام های امنیتی واداشته است. شماری از سناتوران ناامنی ها در ولایت ننگرهار، نورستان، غزنی، بدخشان، فاریاب و هلمند را نگران کننده می دانند و می گویند که همکنون بسیاری از ولسوالی های این ولایات زیر اداره طالبان قرار دارند. به گفته این سناتوران، طالبان در ولسوالی های این ولایات از مردم پول جمع آوری می کنند و افرادی که از امر آنان سرپیچی کنند تیرباران می شوند. با این همه اما نبود تجهیزات کامل، تجهیزات جنگی کارا و حمایت حکومت از نیروهای امنیتی کشور، به خصوص ارتش، موضوعی است که وزارت دفاع ملی به آن می پردازد. جنرال مرادعلی مراد، معاون لوی در ستیز قوای مسلح افغانستان، هشدار می دهد که گروه داعش در افغانستان در حال شکل گیری است، اما این گروه نمیتواند به اهدافش در افغانستان پیروز شود.
اردو باید حمایت حکومت افغانستان باید همیشه در قبال خود داشته باشد. ما هیچ وقت مجبور نمیکنیم که شما از یک موضع بسیار ضعیف برای مخالفین و دشمنان مردم افغانستان صلح پیشنهاد بکنید.
اما ریاست امنیت ملی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را در افغانستان آنچنان نگران کننده نمیداند. حسام الدین حسام، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، چالش های استخباراتی را میپذیرد، اما میگوید که گروه دولت اسلامی همان طالبان هستند که به جای پرچم سفید پرچم سیاه را بلند کردند.
دیروز القاعده دشمن ما شما بود، در زور داشت علیه ما شما مبارزه میکرد. تحریک‌های ازبکستان، تاجیکستان و مخالفین آسیای میانه همه گیشان از داخل امروز اونا زیادتر داخل افغانستان شدن، با فامیلای خود در مناطق در زابل و در هلمند و از این مناطق میخواهند که به طرف ولایات شمال ما برن و در اونجا مراکز خود ایجاد کنند.
در این میان شماری از سناتوران امضای پیمان امنیتی و دفاعی را با ایالات متحده آمریکا سبب افزایش ناامنی‌ها در کشور می‌دانند و هشدار می‌دهند که این کشور به هر عمل تروریستان در افغانستان پاسخگو خواهد بود. افزایش ناامنی‌های اخیر در افغانستان بر علاوه اعضای شورای ملی، مردم عام را نیز به شدت نگران ساخته است و آنان می‌گویند که باید برای جلوگیری حملات مخالفان مسلح دولت اقدامات جدی صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که هنوز هم اختلافات در رابطه با رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی پا برجاست. رئیس جمهور اشرف غنی شکری بارکزی را به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تعیین نموده است، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایی با آن موافق نیست. آرزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
با آنکه از ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی افغانستان حدود 3 هفته میگذرد، اما این کمیسیون به دلیل اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه تا هنوز کارش را به گونه رسمی آغاز نکرده است. رئیس جمهور اشرف غنی پیش از سفرش به ایالات متحده آمریکا طی فرمان شکری بارکزی و عضو ولیس جرگه را به حیث رئیس این کمیسیون تعیین نمود، اما عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با این تصمیم وی مخالفت نشان داد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت مشکلات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایه در رابطه به چگونگی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حل شده است، اما بعضها در مورد رئیس این کمیسیون هنوز هم جریان دارد.
رهبران حکومت و حرف ملی مشترکت کار میکنند که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به زودترین فرصت کارهای خود آغاز کنند. در تمام موارد فیصله شده، تصمیم گرفته شده، تنها سلی رئیس هنوز هم بحثای جریان داره. ما توقع داریم که این مسئله هم به زودترین فرصت حل شود و کمیسیون کارهای خود آغاز کند.
به اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی باید برای اصلاح نظام انتخاباتی کمیسیونی به کار گماشته شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای ایجاد اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی طی فرمان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تحت ریاست شکری بارکزی اعلام کرد که به شمول یک نماینده ملل متحد 15 عضو دارد. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وظیفه دارد تا قانون انتخابات را اصلاح نموده و مشکلاتی را که در انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت حل کند. در همین حال جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات میگوید همان طور که اصلاح نظام انتخاباتی مهم است، گزینش رئیس آن نیز اهمیت دارد.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی یک کمیسیون بسیار مهم است. کسی که در رأس از این کمیسیون است باید ویژگی های خاصی داشته باشد، یک چهره ملی با اعتبار و بی‌طرف باشد. در صورتی که با یکی از تیم‌ها مربوط باشد، همان که این تیم دیگر شاید مخالفت بکند. یکی از راه حل من است که اگر ریاست از این کمیسیون و یکی از اعضای جامعه مدنی یا از افرادی که هم توانمند باشه و هم بی‌طرف داده شوه، شاید اختلاف هم حل شوه و بتونه این کمیسیون خوب رهبری بکنه.
این در حالی است که کمیسیون های انتخاباتی و مشران جرگه افغانستان ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را خلاف قانون اساسی خوانده اند. در این حال کارشناسان امور انتخاباتی بر علاوه این که بر اصلاح کمیسیون انتخاباتی تاکید میکنند، میگویند که معیار برای تعیین رئیس این کمیسیون باید بی‌طرفی، فهم و توانایی کاری باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. شما نشرات رادیو آزادی را از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده میتونید. مقامات حکومتی میگن بی سوادی در افغانستان هنوز هم یک مشکل جدی بوده و باید در برابر آن مبارزه صورت گیرد. این اظهارات را روز یک شنبه از سوی سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در نشست ملی نوشتن و خواندن در کابل مطرح شد. در این حال وزارت معارف افغانستان اطمینان می‌دهد که تلاش‌ها را در خصوص کاهش سطح بی سوادی در کشور افزایش می‌دهد. همکارم تمیم اغگر در مورد جزئیات دارد.
هرچند حکومت افغانستان در 14 سال گذشته در بخش معارف دستاوردهای خوبی داشته، اما هنوز هم 65% نفوذ این کشور از نوشتن و خواندن محروم هستند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه در نشست نوشتن و خواندن گفت بی سوادی یک مشکل اساسی است و باید برای حل این مشکل تلاش های جدی صورت گیرد.
آمار دقیقی شاید وجود نداشته باشد، ولی مسلم است که آمار افراد باسواد بسیار کم و میزان بی سوادی بسیار بالاست. میزان سواد فعلا از 31% تا حد اکثر 36% تخمین شده است. متاسفانه در کشور خود در حدود یا بیش از 70% بی سواد داریم.
مشکل بی سوادی در حال در افغانستان جدی به شمار می رود که بعد از سقوط رژیم طالبان در بخش معارف این کشور انکشافات خوبی صورت گرفت و زمینه آموزش به میلیون ها طفل مساعد شده است. اما در کنار این همه پیشرفت ها در برخی مناطق به علت ناامنی دروازه های مکاتب هنوز هم در برابر اطفال و نوجوانان بسته می باشد. در این حال مسئولان وزارت معارف می گویند مبارزه در برابر بی سوادی در صدر برنامه هایشان قرار دارد و تلاش خواهند کرد تا زمینه دسترسی به تعلیم و تربیت در سطح کشور را افزایش دهند. شفیق صمیم سرپرست این وزارت میگوید این تلاش ها به گونه موازی در سطح کشور ادامه خواهد داشت. وی گفت ما در افغانستان سواد را گسترش می دهیم. در بخش خدمات سواد آموزی به شمول تعلیمات اسلامی، تکنیکی و سایر تعلیمات با امانتداری، صداقت کامل و به گونه متوازن در تمام ولایت دستاوردهای خوبی داریم و تلاش خواهیم کرد تا در همه این عرصه ها کیفیت را بلند ببریم. برخی از کارشناسان هرچند پیشرفت های اخیر در بخش معارف را قابل توجه می دانند، اما می گویند با پول های انگفتی که در چند سال اخیر در بخش معارف به مصرف رسید کارهای صورت گرفته اندک بوده است. آنان می گویند مقامات وزارت معارف از کمک جهانی در 14 سال گذشته استفاده درست نکرده و بیشتر این پول ها به جیب های شخصی رفته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
مشاور حقوقی رئیس جمهور افغانستان میگوید با وجود کمک های معاون جامعه جهانی، تلاش های وزارت امور زنان و نهادهای مدافع حقوق زن، هنوز هم زنان در این کشور با مشکلات زیادی روبرو هستند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتان ندا.
مقامات در ریاست جمهوری افغانستان تاکید میکنند تا زمانی که هویت زن افغان من حیث یک انسان در جامعه افغانی پذیرفته نشود، مشکلات آنان در این کشور حل نخواهد شد. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در کنفرانس علمی بررسی حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان گفت در جامعه افغانی زن به حیث یک وسیله شناخته شده و به همین دلیل تلاش‌های 13 ساله حکومت گذشته در بخش زنان دستاورد لازم نداشته است. آقای محمدی همچنان گفت باید برای به میان آمدن این ذهنیت تلاش شود که بعد از این مرد افغان از بردن نام همسر خود خجالت نکشد و هویت او را من حیث یک انسان قبول کند.
بیاییم اول مسئله هویت زن افغان را حل کنیم و زن افغان را به عنوان یک انسان قبول کنیم و بپذیریم. برای همین است که هیچگاه تجویزهای حقوقی، ایجاد وزارت زنان، برنامه‌های کلانی که در این سطح می‌گیریم تا امروز دستاورد متاسفانه نداشتیم. خشونت علیه زن روز به روز افزایش پیدا می‌کند. نگاه به زن روز به روز تحقیرآمیزتر می‌شود.
آقای محمدی همچنان گفت در جامعه افغانی هنوز هم زن و دختر من حیث یک وسیله شناخته شده و برخی خشونت ها بین دو خانواده با قربانی شدن یک دختر حل می گردد. به گفته مشاور حقوقی رئیس جمهور در جریان سالهای گذشته ده ها برنامه ارتقای ظرفیت برای زنان را اندازی شده، اما مشکلات آنان طوری که لازم بوده حل نشده است. آقای محمدی ابراز امیدواری کرد که حکومت جدید با برنامه های بنیادی با توجه به مسائل اساسی جامعه در عرصه بهبود وضعیت زنان گام های مؤثری را بردارد. پیش از این رئیس جمهور و رئیس اجرای حکومت نیز روی تامین حقوق زنان و جلوگیری از خشونت ها علیه آنان تاکید کردند. این در حال است که هنوز هم در برخی ولایات کشور زنان و دختران با انواع مختلف خشونت ها روبرو بوده و در برخی موارد گوش، بینی و آلت تناسلی آنها نیز توسط شوهرانشان بریده شده است.
در این حال گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیشتر زنانی که قربانی خشونت‌ها شدند ترجیح می‌دهند که قضایشان را از طریق مراجع عدلی و قضایی نه بلکه از راه جرگه‌های سنتی حل کنند. فریبا واحدی جزئیات بیشتر دارد.
سیستم ناقص عدلی و قضایی، فساد اداری، عدم مسلکی بودن، فشارهای خانوادگی و تأخیر در بررسی دوسیه‌های خشونت علیه زنان عواملند که زنان افغان را مجبور ساخته تا قضایایشان را از طریق جرگه‌های سنتی حل کنند. گزارش تازه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که انوز هم زنان افغان در قضایای خشونت علیه آنان به گونه کامل به عدالت دسترسی ندارند. ایوان شیمینوویچ، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر، روز یکشنبه هنگام نشر این گزارش گفت که از میان قضیه‌های خشونت که در این گزارش به آن اشاره شده است، بیشتر آن از رای جرگه‌های سنتی یا میانجیگری بزرگان قومی حل شده است.
110 قضیه خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که 65% موارد خشونت از طریق میانجیگری حل شده و 5% آن از رای محاکم جنایی تعقیب گردیده که سبب محاکمه و جریمه عامل آن شده است.
این گزارش از اگست سال 2014 تا فوریه 2015 در 18 ولایت افغانستان به اساس مصاحبه با زنان تهیه شده است. در این گزارش سازمان ملل متحد همچنان گفته شده است که زنان به خاطر میانجیگری بزرگان قومی را ترجیح می دهند که آنها بیشتر در تلاش راه حل های حقوقی مانند طلاق، موضوع سرپرستی و محیط سالم زندگی اند تا اینکه عاملان خشونت به جزای اعمالشان برسند. سازمان ملل متحد می گوید نظارت از 126 مورد خشونت که از راه میانجیگری بزرگان قومی حل شده نشان می دهد که در 6 مورد آن به زنان اجازه اشتراک در این جریان داده نشده است. در گزارش آمده است که زنان در 11 مورد به میانجیگری وادار ساخته شدند و در 13 مورد دیگر فیصله جرگه های سنتی به آنها تحمیل شده است. در این گزارش سازمان ملل متحد به حکومت افغانستان پیشنهادات نیز شده است که در آن به تامین عدالت از طریق فیصله های سنتی و در دراز مدت به اصلاح نظام عدلی و قضایی افغانستان اشاره شده است. در همین حال نیکولاس هیثم نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید چون میانجیگری برای تطبیق عدالت‌خواهی افزایش یافته است، پس حکومت افغانستان به خاطر مسئولیت حقوق زنان از این مجرا باید تلاش کند.
از آنجایی که عدالت‌خواهی از طریق میانجیگری افزایش یافته است، ما حکومت افغانستان را تشویق می‌کنیم تا از این را به خاطر حفظ حقوق زنان اقدام کند.
با آنکه حکومت افغانستان از تامین حقوق زنان بارها اطمینان داده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که هنوز هم افغانستان برای زندگی زنان بدترین کشور می‌باشد. این گزارش سازمان ملل متحد در حال در مورد حل قضایای خشونت علیه زنان از طریق جرگه‌های سنتی منتشر شده است که از تازه‌ترین نوع خشونت علیه زنان می‌توان از قتل فرخنده یاد کرد که به اتهام دروغین سوختاندن یک نسخه از قرآن کریم به گونه بی‌رحمی در شهر کابل کشته شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ول هم توجه کنین به یک رویداد خارج از کشور. رهبر ارشد مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای میگوید آمریکا با ساختن افسانه سلاح های هسته‌ای ایران میخواست این کشور را به عنوان یک منبع تهدید معرفی کند. جزئیات بیشتر در گزارش از همکاران فرشتن نگاه.
رهبر ارشد مذهبی ایران میگوید ایالات متحده ای آمریکا به بهانه اینکه ایران تلاش دارد سلاح اتمی تولید کند، میخواست این کشور را به عنوان یک تهدید به تصویر بکشد. آیت الله علی خامنه ای خطاب به قماندانان نظامی کشورش امروز گفت در حقیقت آمریکا منبع واقعی تهدید بوده است. نه ایران. به گفته وی امریکا با ساختن افسانه سلاح‌های هسته‌ای ایران میخواست این کشور را به عنوان یک منبع تهدید معرفی کند.
افسانه جعلی مسئله هسته‌ای و سلاح هسته‌ای را آمریکایی‌ها پشت سرش اروپایی‌ها و بعضی بادنجان دور قاب چینهای دیگر علم کردند که بگن جمهوری اسلامی مایه تهدید. نه، مایه تهدید خود آمریکاست.
آیت الله علی خامنه ای همچنان گفت که ایران با تهدید نظامی کشورهای بزرگ جهان روبرو است و در ادامه گفت حتی اگر تهدید آنها آشکار نباشد باز هم باید آماده باشیم.
امروز بزرگترین مایه تهدید در دنیا رژیم آمریکاست که بدون هیچ مهاری، بدون هیچ پایبندی وجدانی و دینی، در هر کجایی که لازم بدانه دخالت‌های بی‌وجه می‌کنه و دخالت‌های ناامن کننده از او سر می‌زنه. آمریکا دنیا را ناامن کرده است. در این منطقه ما ناامن کننده رژیم صهیونیستی است که سگ زنجیری آمریکاست.
به نظر می‌رسد که اظهارات رهبر ارشد مذهبی ایران پاسخ به بیانات اخیر جنرال مارتین دمسی لویدر استیز آمریکا است که هفته گذشته گفته بود اگر مذاکرات جوری با ایران به ناکامی بینجامد، به خاطر جلوگیری از دسترسی ایران به اسلحه اتمی، گزینه نظامی به جای آن باقی است. ایران و شش کشور مقتدر جهان در 2 آوریل روی یک توافق ابتدایی در مورد برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند. در حال حاضر مذاکره کننده ها با ضرب الاجل 30 جون برای رسیدن به یک توافق نهایی روبرواند.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت. حالا با برنامه های رادیو صدای آشنا با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار می گیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم. شاد و موفق باشید.